ستاسی پیغام ستاسی نظر
سهار شپږ نیمې بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي خو دا شیبه خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2023 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوي چې په کابل کې د ترمځکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا تیاری نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډمهاله حل لاره د ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې محدوده نه ده، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومې ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 163 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلی دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سترو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړیدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو عمده لامل دا ښودل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. د ګرجستان ولسمشره سالوما زورابیشویلی له لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې پر واکمن ګوند فشار راوړي څو د انتخاباتو نتایج له سره وارزوي. میرمن زورابیشویلی پرون په پلازمینه تبلیسی کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي او نور لویدیځ شریکان باید پر چارواکو سخت فشار راوړي څو د شنبې ورځې د پارلماني انتخاباتو پایلې چې د دې په وینا غلا شوي بیا وڅیړي. زورابیشویلی او د اپوزیسیون ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او شاوخوا 300 زره رایې د واکمن ګوند په ګټه کارول شوي دي. د ګرجستان ارمان واکمن ګوند ادعا کړې چې شاوخوا 450 سلنه رایې ګټلې دي. دا ادعاوې او د روسیې د لاسوهنو اړوند تورونه د دې سبب شوي چې 10000 زره خلک د اعتراضونو لپاره واټونو ته راوځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې پر 101 استرالیایي وګړو یې بندیزونه لګولي او هغوی روسیې ته له سفر څخه منع کړي دي. د روسیې په بندیزونو کې د استرالیا د دفاعي صنایعو استازي، خبریالان او نورې عامې څېرې چې مسکو هغو د روسیې ضد اجنډاو په لرلو تورن کړي په نښه شوي دي. دا اقدام د استرالیا هغه مخکینی اقدام ته د مسکو مستقیم ځواب دی چې پر یو شمیر روسي شرکتونو، ادارو او افرادو یې بندیزونه لګولي وو. پر دې سربیره روسیې د نیوزیلند د دفاع وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون د دې وزارت پر 9 تنه چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته استرالیا د روسیې په څه باندې 0 شرکتونو او افرادو بندیزونه لګولي او نیوزیلند هم د روسیې پر وړاندې ورته تګلاره مخته وړې ده. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو نیټه اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د دسمبر له 9 نیټې څخه د نوي 2025 میلادي کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. د زیمبابوې په کوربتوب په دې سیالیو کې به درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل وي. کرکټ بورډ لیکلي چې د شل اووریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د درې یو ورځنیو سیالیو به هم د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 19مه نیټه وي، او د ټیسټ لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د دسمبر په 16مه او په 13مه به پای ته ورسیږي، او دوهمه ټیسټ لوبه به د جنوري په 2مه پیل شي او په 6مه نیټه به یې وروستۍ ورځ وي. د ویلو ده چې له دې لوبلړیو مخکې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي نومبر میاشتې په 6مه نیټه د بنګلادیش پر وړاندې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د جیت کاندوی په نوم د رسمي ورزش 15 لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ریاست د بیان له مخې د دې ریاست او د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په ملاتړ 15 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی تاشکند ته استول شوي دي. په دې لوبو کې چې ټاکل شوي د نومبر له لومړۍ نیټې تر شپږمې نیټې پورې په تاشکند کې ترسره شي، 14 هیوادونه ګډون کوي او لوبغاړي په 11 ورزشي څانګو کې سیالي کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخسل نسی.
نن دی غو میرمنو ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تاریخ ژوند تیروي، خو د بیلې دلو نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي.
دا پاک حق ورکړی هم ناري نه تام شي چې کته اس له یو بل سره خوشاله نه یاستې، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اپتونکو د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خي چې هر وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جل لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکراریږي چې که یو جل ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جل به له خوښیو مالامال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه هلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وګي به واتګي به وا یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته ناراضي چې تول وهل خوري یا تڅد په کار دی یا تاسو حق دا یا دا دغه هغه وخت کې به هیڅ څوک ته پختنه ته ناراضي. همدغه چې مثال واده په خوشحالي کېږي، باید بیلې دې همدغه په خوشحالي وشي. چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکل پختنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یا غي سره، بس دا غي مشکل نشته، دا سعیده واخله به درې کسره ټول کې یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند پاکله غږیږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق هم ورنه اخیستی وي.
دیر خلق چی دی کنه دلته د افغانستان خلق یا د افغانستان د سړی چی دی کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظ، مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر وي ډېر ظلم او چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره، هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي، یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شه چې و هغوی خپله ازادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه، چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه، اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومان هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مړونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابرۍ کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګدایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړې ده شاقه کارونو ته مخ کوي، یا کله ځي هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلې یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي، دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنفي ټولنې دي، په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي، هره ورځ جارو جنجالی، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه غواړم زه به طلاق ورکوم، که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی شي، چې هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه و تیم ویلي، ښځه تیم ویلي، ویس که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستی نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا به څومره جارو جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي، او ښځې ته هم د حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي، دا څومره مشکلات رامنځته کوي.
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سمباله د دې اولادونه بې لویېږي، د هماغه چلند کوي خپلو کورنۍ سره. نو دا
یو شوز له زندګی نه زغتوري کیږي ځان ورته یو قسمت نه هیلی ورته دریږي ځینو تندرویو سره مخامخ کیږي اکثره ښځې دې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرګ خوره لار ګڼي ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده نو
اوس څه کول پکار دي په افغاني غونډې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کیږي میرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامي لپاره دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي خپل لار بیل کړي دوی ته اجازه نه ورکول کیږي څه کول پکار دي تاسو په نظر
لومړی یو دا چې شاز باید تعلیم ته پرېښودل شي ستاسو هغه له خپل حقوقونو خبر شي د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم څه د همېشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی هغه ترېنه لیرې شي نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونو خبرې کړي دین ته لاسرسی ولري البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونو خبرې شي
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول شي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه شي
اما پوهاوی تر ټولو اړین ده کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دوو غیر کېږي نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده خلک ورباندې باور لري عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالی د لرې کولو په برخه کې
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي دوی باندې ظلمونه کیږي دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کیږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کړي د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي چې هېڅکله څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپل حقونه غواړي نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار اوسي حق غوښتله مشکل کار ده خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېروي چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي تعلیم ورباندې وکړي ترسو د دې اولادونه د دې لسنه سره مخامخ
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اړه ډېرې څېړنې کړې وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې خزېشته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي له نوموړي سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې یدا چې لهغوی سره یو ډول ظلم کیږي هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کیږي که څه هم د حق اسلام ورکړي دی شریعت ورکړي دی چې یو ځوان کمیرمن کوي د حق دی چې دی د خپل میرمن خپل په خوشي وغواړي په هغه کې د رضایت شتون ولري لبه د مرغ اکثره خويندې ان خبرې نه وي د اکا په کور کې د ماما په کور کې د مشر خور په کور کې ملمنی وي پیغام ورسي چې ته ولا ورکړي چاته ورکړي پلانکې ته ورکړي یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپل حقونو څخه باید خبري ووسی او دوم برخه ده چې باید هغوی باید له خپل حقونو څخه برخمنی ووسی هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي نه واز دا چې خويند په داسې حالت کې د لباده مرغه لباده مرغه ځینی ورونه هم په دغه حالت کې دي چې خپل انتخاب نسی کولای بس هغه د لاټري کې صد د ژوند دی چې هر څوک ورتراوته کې په ژوند کې ورسره برابر کسراوته او کو برابر کسراونه وته هله مودا چې
ورونه خويند دواړه د اسلام پرانا کې کم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي له هغوی څخه خبر او با خبر او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او میړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپیریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی. تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو شدادی چې د کورنۍ تاوتریخوالی مخ هغه مل نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو. دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړي وي. کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه. یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري. دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړې. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسي اخیستلی، حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې د دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور و پلار و د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل کوټل وویني، وایې زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. که چیرې مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نسي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جار و جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي. دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی. د نبی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي، نبی علیه السلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې وو، نو بیا دغه نکاح باطله اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي، د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې وو، په خاوندانو کې وي، او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي سي زکه چې هلته یا به حق ته قتل کیږي چې نور پر حق دی او که شزه نو دوی د زړه وي کې د خپل حقونو لپاره دی وژنګیږي.
د یو شمیر خلکو د ژوند عملی تجربه ده خي چې نارینه عام له شرعي اړخه عام له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي، مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره مواد باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نه سي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دیني عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کوم ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزه جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابیږي ټولنه ورسره متضرره کیږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي نو د همدغو ټولو لپاره په کار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې د دغسې یو موضوع مخه ونیسي، که د دوی تر وس لوړه وي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق څوک دی، حق ته چا جوړیږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کیږي، مثلا وایي چې دا خلک میرمنې طلاق ته تشویقوي یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د میرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل سوی وي نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کیږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاټرۍ کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاټرۍ کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې که چیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري، او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړیږي باید دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
محبت اول سان پانا سا جا غی پاخر کی I'm saying it inside.